سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشان شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلا کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست د غړي ټوله ریپورتونه شنونو او تبصرو ته ځانګړې سوې ده په دې کې هم د سر ریپورت په اسلام آباد کې د نیشنل پارټي لخوا ځخه د ټول ګوندیزه کانفرنس تازه حال درکو چې واغې پاړه باندې اوس یو اعلامیه جاری کړې ده. دې ترڅنګ په باجوړ کې د احتجاج اعلان شوی دی، په بلوچستان کې د یونیورسټي د استادانو احتجاج او نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو. خو په پایل کې د دې وخت خبرونه سر ټکی دا عوام نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د وسوال پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وسی. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ سوې ولسی کمیټې د مئی پر 15مه د لوی جرګې رابللو اعلان کړی او د سربیا پلازمینه بلغراد کې په یوه سکول کې د ډزو په نتیجه کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او سم د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید سره دي د هوسوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسی. دا غوښتنه له یو شمېر هغو غوښتنو ده چې غونډې په متفقه اعلامیه کې کړي مشال ریډیو ته هم راستولې ده. په اسلام آباد کې نن سوې د غونډه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. په اعلامیه کې ویل شوي چې د وسوالو ضد په خواني پوځي عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو پر ځای ولس ته زیات مالي او ځاني زیان رسېدلی وو. دوی غوښتنه کړې چې ولسي امنیتي ځواکونه لکه پولیس، لیویس او نور دي جدیده او منظم کړل سي او هغو ته دي د ولس په تایید او حمایت د وسوالو ضد هدفي او اغیزناکه عملیات وکړي. په اعلامیه کې هم راغلي چې د خلکو لا درکه کول یو غیر انساني او غیر قانوني کار دی او غوښتنه سوي چې په زوره د خلکو د ورکولو عمل دی ودرول سي. ټول ګوندیزه غونډه په داسې حال کې سوي چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې ترګري پیښې زیات سوي چې ولس یې د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي. په خپله پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې په دې اعلامیه کې هم ځینې خبري ور باندې سوي دي. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوې ولسی کمیټې د مئی پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز خار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې د یو خوا د نامنی پیښه او د فبرتون روان دي او بل خوا له خلکو کلنګونه اخسل کیږي او کاروباریان اغیزمن سوي. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پرامنتي ننګونو او د نامنی د مخلیف پر لارو چارو غور کوي او حل لار به راباسي. د پرونې غونډې ګډونوالو پر حکومت ژغ وکړي چې وسوال پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مې پر دومه په خار کې سوي غونډې په خبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامیه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښوولې وه. په خیبر پښتونخوا کې په دروستیو کې وسوال بریدونه زیات شوي چې ځایي ولسې د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجونه، مظاهرې او ولسي غونډې کړي دي. په خو د پاکستان حکومت ویلي چې د وسوالو پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ربیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ شوو غونډو ته په وینا کې وکړه. د مې په دومه د کراچي په سوراب ګوټ کې وی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هېری نه کړي چې د پښتنو د خاوري او حق لپاره مبارزه کړي. غونډې ته ویناوال وویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترګري د ختمولو غوښتنه کوله او د هغو په وینا له همدې کبله ووژل سو. نامعلوم وسوالو د 2020 کال د مې پر لومړۍ نیټه په وانه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی چې تر هغه یو ورځ وروسته نوموړي ساور کړه. او په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکې مروت کې د دوو ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي. د ادارې په خبره ورشتونو د ځای ولس شپږ ډېر څاروي هم وژلي. پر دې سربېره ځینو کورونو او فصلونو تم زیانونه او اوشتونو رپورټونه ورکړل شوي. بلخوا تېر ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تېرو څلور ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صبح کې هم څلور کسان وژلي دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یو شونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څلور نور ماشومان او یو شونکی ټپیان سوي دي. د سربیا د کورنی چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د شونځي یو څلورلس کلن زده کوونکی چې د برید شک قربان کیږي د ولادیسلاو ریبینکار د لومړني شونځي په انګړ کې نیول شوی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس ځواکونه اوس هم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټولو حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د دې غمیزې لامل سوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو واوریدل او سم په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د عوامي نېشنل پارټي لخوا نن په اسلام آباد کې جوړ ټولګوندیزې غونډې خپله اعلامیه جاری کړې چې پکې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو غوښتنه شوي. باجور اولسی پاتون د مې پر 15مه پسمه کې د امني ناامني پاړه لوی جرګه قربل لیدا.
منګه پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د شرخوخو خلاف چې کم دې کوټري ګامونه واخلي او د خلاف کاروایانی وکړي او بدامنې مخه ونیسي.
د بلوچستان پونتون استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو زد احتجاج کړی.
پیپلز پارٹی کا دوری، نون دوری، عمران خان دوری، دا دغه سې دی.
په غلطۍ متاسو واوریدی. هم دغه د بلوچستان د تنخواګانو خبره بیا دراورو. د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی دی.
منسٹر زمرک خان 8.5 کروڑ روپی منظور کړي چې زمر د 2 میاشتې تنخواه به بدی کې راکول سي، لیکن زمر سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپی سفارشات یې کړي. دا 15 کروڑ روپی زمر نیمه تنخواه هم نه ده.
او نن د می درېمه د مطبوعاتو ازادي نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت بدلیدو او د شهباز شریف د وزیر اعظم جوړیدو وروسته آیا په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي بهتره شوی او کنه؟
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ اکشن کمیټې غونډه کې په 15مه مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه. د مې په دویمه خار باجوړ کې د سیاسي سماجی
جو اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې را سره خپل همکار ګوهر مسجد د ټلیفون په لاندې او خبردار چې دا ومني شل غوند لخوا ټول غوندې زغونډه سوي چې پکې دا غي اعلامیه جاری سوي او په اعلامیه کې یو شمیر غشتنې سوي. ګوهر مسجد را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. ګوهر مسجد صاحب تاسو ته هر کله وایو.
ډیره مننه عبدالحی کاکر صاحب. نن دا غونډه د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه وړاندې کړې شوې وه چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او نمائندو پکې ګډون وکړلو. په دې کې بنیادی چې کومه خبره وشولې په هغه کې د امنیت په اړه باندې بنیادی خبره وشوله چې په هغه کې په کم تیر د ترخګرۍ جنگ یا حالات تیر شوي دي. په هغه کې چې کوم د پولیس او لیویز نور داسې کسانو ته نقصانونه رسیدلی وو د اغه د ازالې ډیره په زور سره خبره وشوله. او په دې کې دومره غټه خبره چې مخکې راغله اغه کې چې کوم د په زور اور کړی شوی کسان دي د هغوی په حق باندې دا خبره وشوه چې دا عمل غیر انساني او غیر عیني عمل دی. دغه د په مخامخ توګه باندې ختم شي. او د دې نه علاوه په دې غونډه کې چې کوم خبره وشوله هغه کې دا هم مطالبه را مخکې شوله چې کوم نېشنل اکشن پلان کله په 13 کالو کې جوړ کړی شوی وو هغه باندې مکمل پوره پوره عمل ول نه دی شوی. د دې خبرې د تحقیقات وشي او چې څوک پکې ککړ رامخ کشي هغه ته سزا ورکړي شي. او د دې نه علاوه په ملک کې کوم د نوې اوس د ترهګرۍ په اړه باندې کوم یو هوار مخ کې شوی د حالات واقعیت راځي. په دې اړه باندې هم په دې غونډه کې د دې اعلامیه کې د لیکلې دي چې دا د ترهګرۍ کیات را زیات شوی دی. د دې د تم کولو د پاره د دې د مخنیوي د پاره ریاست او حکومت ته پکار ده چې کلکه ګامونه پورته کی او د دې شیز راونی سی او ورسره ورسره په ملک چې کم سیاسي انتشار دی یا معاشي ستونزې دي په دې اړه باندې هم خبره وکړلې او دا ویل چې حکومت ته پکار ده چې زر تر زره په دې معاشي او سیاسي ستونزو باندې پلاسي کی او د دې حل راو باسي
گورخان سے پدی کی کم کم سیاسی پارٹیانو یا کم سیاسی مشرانو گڑون کڑیو
پدی کی بنیادی چی کم سیاسی جماعتونو دا پیپلز پارٹی مختلف مشرانو پکے گڑون کڑیو مولانا فضل الرحمان پکے گڑون کڑیو آفتاب احمد خان شیرپاو پکے گڑون کڑیو او لیاقت بلوچ چی کم دا جماعت اسلامی دے آگے ہم پکے گڑون کڑیو اور سرا نور گن شمیر سیاسی مشران دے غونڈے تراغلیو دا مختلف سیاسی چی کم مشران نور آغلیو هم خپل نمائندگان را لګلیو خو پدې کې د پاکستان تحریک انصاف غډون نو کړي هغوی پرونه راشي د پدې حواله سره انکار کړو چې دوی پکې غډون نه کوي
شنو ډېر ډېر مننه ګور مسجد تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکې شو وخت ورته واړو او سم یو بل ریپورت ته زو غدا چې په باجوړ کې د ناامنۍ پېښو مخنیوي لپاره ولسی پاسون د یوې جرګې لاره پریکړه کړې چې حکومت د امن لپاره کړې وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخ کړي د ولسی پاسون په دې پرونې غونډه کې قومي مشران مدني فعالان خبريالان او ځوانان نو تنظیمونو استازو برخه درلود په دې وروستي کې په باجوړ کې د وسوال لخوا ډېری وختونه دینی عالمان په نشه سوي په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په جواب کې د دې ضلع انتظامی ویلي چې د امن لپاره پاخه ګامونه واخلي شناوس ترگزی په دې اړه رپورټ لري
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ ایکشن کمیټې غونډه کې په 15مه مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه د مې په دویمه خار باجوړ کې د سیاسي سماجی کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوه دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینه کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته ویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدمنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلي خدا سه هم نه ده چې ګینه بدمنۍ ورسره ختمه
موږ په دې خطاب باندې آباد سوچ په دې کې همیشا د پراکسی جګړې روانې وي نو موږ په ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دې کوټري ګامونه واخلي او د دې خلاف چې کوم دې کاروایانی وکړي او دا بدام نه مخه ونیسي نو څه د ډېر هدا پورې چې کوم دې امون پاتون په برکات سره چې کوم دې کتا سو ګوري په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دې حالات تر ډېر هدا پورې په دې بدام نه کې کمی راغلي دي خو بیا هم خپل دغه تحریک جاری ساتو
ما جوړ کې دول سي پاتون پیل د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا د هغه پیخي ورستو چې بګی د خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاه باندې 14 شو او نو موړې پکې بچي شو دغه پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شو ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو دغه پاتون خار کې تر شپږ وشتم اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدمنۍ مخه ونیسي د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی د نثارباز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادي لا هم نه دي پوره کړي د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خون مشر حجی لالی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و
نور پښتانه د جنگونو نستړي دي د ټوپک نستړي دي چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو چونکه دا وسنه له هر چروان دي په دې کې هر چا ته به امنی ده په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ځد کې راځي فوجي په ځد کې راځي ملک په ځد کې راځي کاروباري په ځد کې راځي نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د دې خبرو نستړي شو په کار دار چې موږ هر څړې په خپل خپل باندې مطلب د امن خبرو وکي
باجوړ کې تر ټولو زیات سرګندې پیخي د هدفي وژنو کېږي په دالند وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځین نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غړي هدف شوي تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمایز مشران د امن لخکرو غړي د پولیو ضد کارکون کې عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي د باجوړ د ولسی پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبريالان هم شریک دي د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن مشال رډو ته ویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي د قام سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بل دا چې که امن وي ممکن ده خبریالی هم په اسانه وکي.
دلته کې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د دماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د سیمې ښکلا چې کوم دی دغه رپورټ کو. موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالست غواړي چې را جوړ کوم دی د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په ځای د دې چې د یو ځای کې د بم دماکه رپورټ دې په ځای باندې د باجوړ د سیمې ښکلا خلکو ته وښایي، د باجوړ د سیمې پیداوار خلکو ته وښایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پورنې غونډې ته د ضلع انتظامیه لخوا کوم جواب خو نه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامیه ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
هلته هم دې موضوع سره تړلې کراچۍ ته ځو. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د غورزنګ پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر دریم تلین ولمانځلی. په دې لړ کې د وزیرستان په واڼه واخوا کلي او د کراچۍ په زیراب ګوټ کې دوه ولسی غونډې وسوې. په واڼه کې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټول شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د غونډو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو ژغ وکړ چې امن دي باور کړي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر وسلوالو د 2000 کال په مئی کې په خپل کلی غوا خوا کې په یو حمله کې وژل یو. داغه د وژنې ذمہاري لا چار نه منلې. نور حال له کراچي نیاز علي راکوي.
پختون ژغورنې غورزنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې چې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو. عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاوره باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچتنی نه وکړله.
علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روان دي خو اوس اولس بیدار شوې دي او موږ نور په خپل خاوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورزنګ په وجا خلک پاسېدلې شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوزي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشت سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خوره د امن خبره کوله، د خپل وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست دغه غشتي دغه مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ کړی ده. د به ویل ویلې چې زما شتګرد راغلی دی دا تارا وستلی دی. سردار عارف وزیر د دې ریاست دغه مطالبه دغه غوښتنه به کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راولا. د خبرو پر بنیاد سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخته.
د پی ټی ایم مخکښ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی واڼه کې برید کړی وو چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړي. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجوراته په خوره وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محرومې او محکومې طبقې غږ و او دا غږ به د وخت سره نور خورېږي او غځېږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کراچی څخه ځو شمالي وزیرستان ته ځکه چې همدا موضوع ده او غدا چې شمالي وزیرستان کې د اتوار پر ورځ د پوځي او حکومتي چارواکو سره د اوتمانځي مشرانو یو جرګه سوي د مشرانو په وینا په جرګه کې له چارواکو غوښتنه سوي چې ځای خلک په سیمه کې امنیت غواړي او دا د فوج او نورو حکومتي ادارو ذمہ ده چې د ولس امنیت یقیني کړي. شمالي وزیرستان کې په 2014 کې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات سوي وو او چارواکو دعوه کړې وه چې وسلوال یې له هغه ځایه ایستلي او هلته امن په ځای سوی دی. خو له څه مودې راهیسې ځایي ولس په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو شکایت کوي. په جرګه کې نور په کومو خبرو باندې نظر جاج واخیستل سو. عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې حال راکوي.
میرام شاه کې د اوتمانځای ټولو قبیلو مشرانو د سیمې امنیت او هلته د یو شمیر ستونزو د حل په باب له فوځي او حکومتي مشرانو سره جرګه شوه. میرام شاه کې د فوځ مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای مشران متفق ول چې تر هغه ختمولو لپاره ځایي خلک، فوځ، ځلی انتظامیه، پولیس او نور ادارې شریکه ذمہواری تر سره کړي. د یادې جرګې یو مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه شه په امن او امان خبرې وشوي، وزیرستان شه دا زمینی تنازع لګیا دي دا باندې خبرې وشوي، په ایجوکیشن باندې خبرې وشوي، په دا اسپیټالینا باندې خبرې وشوي. اول کې زمینی تنازع دي دغه پورا توسه حکومت یو ار ډی آر کمیټي جوړه کړی دا فیصله کول غوړي دا شه د وزیري دوري پریز دي ډیر فوري تور باندې حکومت ته لیکل شه فیصله ورکو تو حکومت دا ذمہ داری دوی چې تو هغه په خال باندې منلو تکي کچیر نشه کلای دا ډی آر کمیټي ضرورت نشته کوم متمنځي یو درنه جرګه دا تاګه د هیلث برا شه خبره وشوه چې ډیری ډیسپنسری ختمه درل دي مو چې ختمول ما کې په چار دادو چې ماهورې باندې اسپیټالینا چالو کې ځخال ته فائدہ ورسی د ډیسپنسری چالو کې ځخال ته فائدہ ورسی او زو بیا چې مدنیات ته توجه ورکول په چار دی بلاش مقامی خلک برتي کول په چار دی پولیس فعال نه دی ورسات وخت تیر دی قائم زمام وی بیا په چار دادو چې تو سن الله تعالی میافتا خلک برتي کې چاغه پیږي دا ډی پی او نو سو دا خبره مکړی دا داس بیا کوم دا بیا کوم او میش خیر په داش دی چې میش په علاقه شامل وروړي.
دا جرګې مشران وای چې حکومتي او فوزی مشرانو یو غوختل چې سیمه کې د روزګار موقع زیاتې کړي. د ګیس، پېټرول او نورو مدنیاتو باندې کارکونکو کمپنو کې ځایي ځوانانو ته د روزګار موقع ورکړي، د صحت، تعلیم په اسانتیاو توجه ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
او سم کوټه ته ځو. په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو او ملازمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج د تیرې ونیمې میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج لامل په پوهنتون کې زده کړې درېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر حل کړي او دوی ته دې تنخواه په وخت ورکړي. سي صوبای چارواکي وایي د احتجاج کوونکو سره خبرې سوي دي او د هغو د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وسو چې داغه منیسټر زمرک خان په دې کې موږ ته 38 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوه میاشتو تنخواه په دې کې راکول سي، لیکن زموږ سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګاوي او خالی 15 کروڑ روپۍ سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپۍ زموږ نیمه تنخواه هم نه ده. نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نکو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکوانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دی په کوچیش باندې یونیورسيټي ترارس
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړیج سره تماس ونیوی. نو اگر اتول پکار دی چې د بلوچستان حکومت پر اتلونکو بجټ کې د صوبې د یولس یونیورسيټیانو لپاره د 2.5 اربع روپۍ په ځای په کلنی بجټ کې 10 اربع روپۍ وټاکي.
دغه گزارشات موږ د حکومت سره له تیرو څو کلونو سره کوو چې یونیورسيټیانو باندې انویسټمنټ وکړي، یونیورسيټیانو ته خپل معقول بجټ ورکړي چې یونیورسيټیانې وچلیږي. دلته تاسو ته معلومه ده د 3 کالو سره خصوصا موږ هر 2 میاشتو بعد په احتجاج مجبور یو د 3-4 میاشتو وروسته تنخواوې نه ملاویږي. د دې بد اثرات یقینا دا سټوډنټ د ځان کې د ټیچرانو ته استادانو ته تنخواوې په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخ ته ودرېږي بجای د دې چې پرودو باندې دی ولاړ دی. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسيټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان دي میرمن فرح عظیم شاه سره تماس ونیوي، نو هغې مشال ریډو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډېر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسيټي و اکاونټ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسيټي کې جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی
لیکن کم جو ګورو د یونیورسيټي مالی بے ضابطگیاں هم زیات دي. په هغه حوالہ هم موږ غواړو چې معاملات د بهتری و خاطر راشي او کوم اعلان چې اعلی وزیر کړی دی هغه اوس په پروسس کې دی، په هغه کې څه مشکل نشته، ډېر ژر به دا کار ترسره شي. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو 3 کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيټیانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې 3 میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي. ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی وو او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم بل رپورټ ترازو. په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او طوفانونو 4 کسان وژلي او په لزګونه مالونو یا څاروي ته ځان رسولي او وژلي هم دي. پکې دا ډول یو شمیر سیمو کې ولاړ فصلونه او ودانیو ته هم ځان رسېدلی دي. د موسمیاتو اداره وایي چې راتلونکو 2 ورځو کې نور هم دغه سي تیز بارانونه او طوفاني هواګانی چلېدلای شي. په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ واورو.
د قدرتی اپتونو د نظم صوبای ادارې یا پی ډی ایم ترمخه صوبې کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ورځو کې 4 کسان وژلي، چې پکې 3 لکه مروت او 1 شانګله کې دي او ځینې پکې ژوبل شوي هم دي. دا ډول د دیرشنه سیوا سروي هم وژلي چې پکې ګډي بيزي شامل دي. د یاد ادارې ویان تیمورلي مشال لیډوتا په دې باب لوای
خیبر پختونخوا کې گذشته 2 ورځو راسي بارانونه سٹارټ دي او په مختلفو علاقو کې ګلې هم شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي نو ایم اطلاعات مو مطابق 4 کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو، آسماني بجلی او طغیانې د لاسه. همدغه رنګ 2 کسان پکې زخمیان شوې دي. تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي 5 کورونو ته جزوی تور باندې او 1 کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلی دي او 36 ګډې او بیزی پکې هم مړې شوې دي.
نوموړي ځات کړه چې ولړو فصلونو ته هم ځان رسیدلی دي، ولې د هغه کرم معلومات لا دوی ته نه دره رسیدلی او متعلقه ځلې انتظامی د هغه تخمینه لګوي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 2 ورځو کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمیداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر زیان اړولې شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خواست ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دي هغه نه د اوبو او وستلو خپوره انتظام دی وکړي.
دا دمنا چې موسمیات محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو سیلې ګلې د ځمکې د خویدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مئی نه څرګند کړی وو. او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم په شپږ ویشتم اپریل خبرداری هم جاری کړو چې په کې ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
تاسو مشال ریڈیو اوری او سم دا خبرونو لنڈیز درارو لزکر سی دا خبرونی نمائی تراغلیو. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوې ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د وسوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسي. دا غوښتنه یو له هغو غوښتنو ځای یوه ده چې غونډې په متفقه توګه اعلامیه کې کړې چې مشال ریډیو ته هم راستول شوې ده. په اسلام آباد کې نن سوې دې غونډه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټې د مئی پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د ناامنۍ پېښې او هدفي بریدونه روان دي او بل خوا له خلکو قلمونه اخیستل کېږي او کاروباري اغېزمن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ سو غونډو ته په وینا کې وکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې یو مبارزې اداره په خپلو ویبپاڼو معلومات ورکړي چې په شامل ده کې یو کس او په لیک مروت کې دو ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي. یو هلته د بلوچستان حکومت ویلي چې په تېرو څلورو ورځو راهیسې د روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صوبه کې هم څلور کسان وژلي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یوه ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو ښوونکی ټپیان شوی دي. سربیا د کورنۍ چارو وزارت هم نن دا خبره په یو بیان کې کړې. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه دا وخت په کراچۍ کې روانه ده. پاکستان نیوزیلند پچا ګټلې او پاکستان ته د بیټنګ ویلې دي. پاکستان دا وخت په 1.2 اورونه کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 211 رنګونه جوړ کړل. اوسم د خبرونې دوه نیمای تراغلو او ریپورت د سویلي وزیرستان زیلو سیدونکو مشال ریډو ته ویلي چې پاکستان حکومت به په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی. دا چې وجه یې څه خلکو چې له وجه خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د سویلي وزیرستان د لور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډو ته ویلي چې د انټرنیټ بندېدو معلومات په پوجا بند کړی سوی د امنیتی حالات لوجی بند کړل سوی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورت لري.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
او جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او شنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرے شوائے دائی نو دن خل کے ایچی ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کبھی ہاں ریز دوے کے خودا ٹھیک دائی شی خوبیا ہاں دسو ریزے نا انٹرنیٹ دے دغ دے بالائی سے کوشش ہو نہ سو نو پدمیش پہلا کا کے ایچی کیم خلق دے انٹرنیٹ نا دے تعلیم دے صحت او دے روزگار دے مجنس کیم لرے پروتا ورینہ دے مش پنور ملکی نا سوئیلی
وزیرستان اپر ضلع دماکن سیمے تاجروں نے اتحادی مشر ریاض ماسد ویائی چھ دے انٹرنیٹ بندش پواجا کاروباریوں دے نقصان سارا مخمخ شوی دی
خاص کر تاجر برادری تا دغشی ډیر غټ نقصان دی د آرمی طرف باندې شوې ده چې کوم معلومات هم کړی دی آرمی په لوس شوی دی دغشی خاص کر د لیون کور دی دغه طرف چې مطلب هغه اډر ورته او کوم خلوص
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باراکښه تماس ونیولی هغه وویل سویلی وزیرستان ضلع سیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیمو کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو
او سم خیبر ضلع ته ځو. د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر دفتر خیبر هاوس کې د تورخم په حواله یوه مهمه غونډه سوي د مې په دوه دغه غونډه د لنډمهال صوبای حکومت په امر وسوه. په غونډه کې موجود د کسټم پولیسو د پلټونو وفاقي ادارې اف آی ای په ګډون د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسرانو ته وویل سو چې په تورخم کې د سوداګرو او ولسی وګړو د ورپیش ستونزې هوارې کړي. په غونډه کې سوداګرو هم خپل شکایتونه وړاندې کړل. اړوند چارواکو او د نگران صوبای حکومت استازو سوداګرو ته وویل چې په تورخم کې د سړکونو پراخولو او د ګاډو د تیز کلیرنس او امیګریشن لپاره په یو لوی معیاري منصوبه باندې کار کوي او چې دا سرته ورسي نو هلته به د سوداګرو او لسی وګړو ستونزې هوارې شي. په دې اړه د فرهاد چنواری رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دوه اړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
چې چا کومه ذمہواري ده په کار چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا باډر دي په کراچي پورټ ته په لاهور کې چې کم زمونږ انڈیا سے کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ ہم دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تو خام کے خاص کر دا دمونگ استاد ملک بدقسمتی دا چاہے امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمونگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمونگ سمرا چی دے دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دے دو کا غنم واخلے کاغذ زمون غوری واخلے زمون ملک جڑے گی او زمون نور داسی شین او دا چینی خوس اغه شو او اغه شین چې کم زمون ملک کې زیات او زمون لوس کړل ملک ته نقصان دی فائدہ نشتا.
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلو د خپل شکایتونه وړاندې کړل. دې غونډه ته د کسٹم پولیسو اف آی ای او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سخت نیوکه وشوي او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواو لسونو ستونزې هوارې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار د داسې غونډو کې شوی فیصلې بیا زر عملي کړل شي.
میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان اکسپورت مضبوط شي، خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي، موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه. دا څلا دا چې د پالیسۍ سره نتیجه نه راوځي، یو څه غلطې پالیسۍ شي. که چېرته پالیسۍ نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوې دی، دغه شان زمون تجارانو پاکستان سره ته سہولت وای، پاکستان فائدہ داوا. دو دو نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه دریو سول راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چار سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخه کولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوارې شي.
چونکی هغه کنسټرکشن روان دی، هغه یو غټ پروجیکټ دی، انټرنیشنل سټینډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنټ سیستم، د هغې په وجه دغه ده. او بل چې کوم دی، د ګیټ ډېر وړوکی دی، یو ګیټ وړوکی دی، یو ګاډی په وخت تېرېدی شي، که دا دوه درې شي نو دا به ډېر چې کوم دی هغه شی به آسان شي. دا چې د دې کال اخیر پورې دی کې سټوریج دی، دی کې ون ونډو سیستم دی، دا کسٹم آفیسز دی، دا ایف آئی اے آفیسز دی، سکینر به زیات شي، مینول دغه به زیات شي، بایومیٹرک سسٹم به راشي، دغه د پاره دی کلیرنگ ایجنٹ ته خپل آفیسز وی، خپل به انټرنیټ وی، دا د ټول ټیکنیکل شي ته راشي او دا ځای به ختم شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوی وه چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت شته دي، کنه کو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه باندې هم دوه ځانګړي ریپورټونه لرو. دا ځکه چې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او لمانځل کیږي، نو دې ته به وروسته ورځو. خو اول بلار څو جلال آباد ته. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د سړکونو غاړې ته او د ناپاکو ویالو پر سر د خرڅلاو لپاره له پخېدونکو خوړو شکایت کوي. دوی وایي چې د لارو پر سر پخېدونکي خواړه د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. دوی په ننګرهار کې طالبان د حکومت د عامې روغتیا ریاست او شاروالۍ له مسؤلونو غواړي چې مخې ونیسي. د خوراکي موادو پلورونکي وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي، خو د ځای د نشوالي له امله ورته ستونزې هم ډېرې دي. بلخوا مسؤلین هم مني چې د لارو پر سر پخېدونکي خوراک د زیات د اصولو سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخې ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاکه ویلو په سر په سرخلاصو لوښو کې د څښاک او خوړو پلور اندېښمن کړي دي. دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحي او زیان اړوونکی دی چې له عمله خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي. دوی د ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخیدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او عتیق الله وایي:
دغه دا د سړک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولې دي، خپله ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته دی او ټول په دې کې ګډېږي، یعنی چې دلته صفایي نشته. دغه میکروبونه ټول چې دی د اسهال او نورو مرستیاګانو سبب کېږي.
دغه خوراکونه چې د سړک په سر باندې خرڅېږي ټول غیر معیاري دي، مختلف امراض دي چې انتقالېږي. په هماغه یو چمچ باندې، په هماغه یو کاپ کې هغه صفایي هم بېرته نه اجرا کېږي.
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو لارو او د سړکونو غاړو ته د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکي نور محمد او عمران وایي: دوی تر خپل وسې هڅه کوي چې صحي خواړه تیار کړي، خو زیاتوي چې د زید نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي، موږ خپل یو کب رزق یې نو ګټو.
خپل لین برابر کړی دی، داسې د حلال نه پکې ګټو. او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا غواړو چې دغسې یو کلیان داسې یو ښځې راته برابر کړي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی هم یاد ستونزه مني او له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي.
دا کوم سرکونه په سر باندې چې کوم خوراکي توکي خرڅي کې بلې ګډې رول د ښاروالۍ دی، ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی دا خوراکي توکي پلوري. او بیا په ټوله کې د وټونونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځیو څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق ښار ته وځي، خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه وټونونه بررسۍ کوي.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد هم یاد ستون زمنی خوایي: وخت په وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکي توکو سارنه کړي. نوموړی وایي: د ښاروالۍ مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
دا هغوی کنټرول چې دی دا ستونزمن دی، خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي، هغوی ته دنده سپارل شوې ګرځي. ورپسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت ترسره کوي. د هغوی د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوې دي، هغوی کارځایونه ورته مهرلاک شوي چا چې سرغړونه کړې بار بار، او لا هم په دې برخه کې مخاروالۍ خپل فعالیتونه او کمپینونه جریان لري.
جلال آباد د افغانستان یو له ګڼمیشتو ښارونو بلل کېږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشت دي، چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر پلورونکو هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري، او اوسم راجو دی بل رپورټ ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز د مې میاشتې د درې منیټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو رپورټ کې طالبان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبرالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 40% زیاتېدو او دغه شان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد مرکز په خپل رپورټ کې ویلي، په بلخ ولایت کې د تبیان په مرکز پر خبرالانو له برید پرته چې پړای اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په غاړه اخیستي، د خبرالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نورې پیښې طالبانو حکومت او دوی پوری د اړوند کسان لخوا ترسره شوي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان او رسنۍ مسولین طالبان تر واکمنۍ لاندې لشته ننګونو شکایت کوي، خو طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دغه اداوي ردوي. دا رپورټ نن د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی دی، راځي ورته ورسو.
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي. په افغانستان کې یو بل خبریاله هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
که استخبارات طالبان فضای کار را برای
طالبانو استخبارات و پرسنه که خبریالانو تا دی کار فضا دیر محدود او جارون که کری ده نوی قوانین رسنه لپاره وزا کری دی شکنجه او نیول چه هر او رس خبریالان و سرمخ کی دی هم دی خبری کارندوی که وی چه وس محل په هیواد که دی بیان آزادی نشته او خبریالان تا دی کار ساحت سمره محدود کری ده
برانی که کار میکنن چقدر محدود ساخته است.
همدار از یو بل خبریال هم چه دورته دلیلونو لعمل نغوری نومی پراپور که وقتی سرشی وی اطلاع دو تا نلس رسای هم یو لحق ستونزو تخده چه پا افغانستان که خبریال هم ورسره مخدی.
اوس محل پا افغانستان که لشک پرتا ده بیان ازادهی مخ پا کمرنگ که دو ده او ده گواخ پر لور بندی روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری آژانس مسؤول دانش کرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وقتی که پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکه مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنه او په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواک راپورونو لپاره ځای نشته.
زارجدهی مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات و تا دلسترسی حق لقانون سره پرچکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وای باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چې را میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تاسو په افغانستان کې د رسنیو پر حالت باندې رپورټ اوریدئ او دا د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت او هم په دې اړه باندې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت جاج اخلو. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکي کې د حکومتونو څرنګوالی ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د بیان ازادي د ټولو بشري حقوقو محرک دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشري حقوقو خوندیتوب ممکنه کېدای شي. ملګرو ملتونو وایي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادي لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي او خبریالانو ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبریالان بیا وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په دې هېواد کې د رسنیو ازادي لړ کې ستونزې لا زیاتې شوې او نه هم د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قوانین په سمه توګه عملي کیږي. بل خو د موجوده حکومت غړي وای د رسنوي ازادي تش مندي. زموږ همکار انیسا اجمل د مطبوعاتو ازادي په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو ازادۍ لړکې د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې لوړاندې نه پر رسنیو قدغنونه زیات و، خو د الکترونیکي میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالېدو سره د رسنیو ازادۍ لړکې د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو، خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پوښتنو لاندې راځي.
ٹی وی چې کوم وخت رااله نو ٹی وی بعد سوشل میډیا نو ډېر زیات سختیان شروع سوالا. موجم دا وایو چې میډیا د اسمان صاحب نه در اغلې اکاونټیبل ریسپانسیبل جرنالیزم می دا نه دی چې بغیر تصدیق یو شی ز ایر کما وائرل کما او زه څوک ما سره پښتنه وکي نو زه بیا دا وایم چې یا د ازادي صحافت باندې د حمله ده نه موجم ریسپانسیبل دا وو کو، لیکن حکمران چې دی همیشه دا اپوزیشن کی نو ډېر دای چې ازادي صحافت چې دغه کې رالی بیا هغه کار کوي. دغه سه پیپلز پارټي کا دوري کا مسلم لیگ نون دوري کا عمران خان دوري دا دغه سه دی. عمران خان دور په کم شین چې موږ دغه کوله نن ما دغه ستا فرق به 19-20-18 هغه ضرور ستا.
په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک د اپریل په 13مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبریالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منصور کړی و، خو په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبریال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پوخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبريالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادۍ لړکې تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کومې ژمنې کړې وي هغه په مکمله توګه نه دي پوره کړې.
معلوماتو نه محروم پاتې شي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي چې کومه ډېره ذمہدار میډیا ده، اخبارونه دي، ریډیو دي، ټی وی چینلونه دي، ځکه چې په دې کې کم صحافیان کار کوي نو د هغوی باقاعده ټریننګ شوي، تعلیمونه حاصل کړي وي، هغې کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمہدار وي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي نو د هغې زور روزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده، هر سړی مایک راغسته دی، هر سړی چینل کلاو کړی دی، غټ نقصان بیا کیږي سوسایټی ته، معاشری ته، ځکه چې بیا خلک د دروغ ابونو خوري نو د هغې ملت هم نقصان کیږي، سوسایټی هم کیږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسفزی دا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبریالان نه دي زوربل شوي چې له تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبریالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګندې د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سواری ویلی وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال ډزې وشوې، خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا څو ساعت وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پوخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډزې وشوې. که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی وو. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکې ورځ تر بلې وروستو روان دی او که دا حالت دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشری حقوقو خوندیتوب ناممکن شي.
دیکھیے، پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیل
نہیں. پاکستان کی رسنو آزادۂ لڑکے حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نو پتیر حکومت کی خو او نو دوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سے دیر موضوعات تی چی خبری پر نشو کولے خدا ہم دا چی پتیر حکومت کی خلق لکار لگے کل شو کب پاکستان کی جمہوریت و دا وکڑی نو دا حغیل پارا دا رسنو آزادی ضروری دا کہ رسنے آزادی نوی نو پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیابی رہے.
د خبریالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې په یو شمېر اغو خبریالانو بریدونه شوي یا سوربل شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو سرګندنی وکی کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اپریل په 26 د 2022 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څخه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رای د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2022 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیو. د کمیشن په وینا د 2022 کال په جولای کې په خبریال ایاس میر نامعلومه کسانو حمله وکړه او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبریال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوی او په اکتوبر کې بیا خبریال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د دړکو له وجې کینیا ته کډه شوی و. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمو د وړاندې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف د رسنیو ازادۍ لړکې دایمي حقونو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادۍ په موضوع سمجوتا ونه کړي. ملګري ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په 3مه د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو موخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادۍ لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادۍ په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.